په مسکو کې د بهرنیو کډوالو پر ضد د تشدد په تازه پیښو کې د دوو پولیسو په ګډون 8 تنه زخمیان شوي. په مالیزیا کې د استیناف یوې محکمې نن حکم کړی چې غیر مسلمانان د الله د کلمې څخه کار نه شي اخیستلی. دا د سیمې او نړۍ په خبرونو کې زموږ سره ټکی دی. قدرمنو دوستانو السلام علیکم. وخت 2 بجې شوي. په روان یو ساعت کې به زه اجمل اند او زما نور همکاران در سره یو. مخکله دې چې فرشته جلالسی د سیمه او نړۍ خبرونه درته وړاندې کی پامو کې د افغانستان کورنۍ خبرونو ته چې محمد قاسم سولم علي دروري.
د همدا مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه د پروان سیمه ایز مسولین د منی چې وسلوالو طالبانو 13 شپه د بګرام پر هوایي ډګر راکټي حمله وکړه. د سولې علي شورا د اختر د ورځو پر رسیدو سره د وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو کم کاندیدان چې تعلیمي اسناد جعلي وي د کاندیدانو له لیست څخه به لرې سي. د هم بشپړ کورنۍ خبرونه د پروان امنیتي مسولین د بګرام پر هوایي ډګر چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو مهمه اډه پکښې ده د وسلوالو مخالفانو لخوا راکټي حمله تاییدوي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادۍ راډیو ته ویل چې 13 شپه وسلوالو مخالفانو د بګرام پر هوایي ډګر 12 توغندي توغولي چې خو نوموړي د ځاني او مالي تلفاتو په اړه بې خبري وشوده. او خو د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد د یوې اعلامیې په خبرولو سره ادعا کړې چې دوی د بګرام هوایي ډګر کې د امریکایانو پر اډې 40 توغندي وشتي او بهرني ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. خو بهرني ځواکونو تر اوسه د وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې علي شورا د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت یو بیا د افغانستان د جګړې لشکې لوغاړ غوښتي چې له جګړو لاس واخلي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی په ځانګړې توګه له افغان او بهرني ځواکونو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې پوځي عملیات بند کړي. نوموړي د غرض پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي.
لکه چې بار بار هم غوښتنه کړې ده بیا د لوی اختر په رارسېدو سره د دولت د مخالفینو نه غواړو چې هغوی د سولې دغه برحق پیغام ته مثبت جواب ورکړي.
د سولې علي شورا د پداسې حل کې د غوښتنه مطرح کوي چې د راپورونو له مخې نامعلومو وسلوالو نن غرمه د کندهار ښار د رنګریزانو په سیمه کې یو دیني عالم په ډزو وژه. د دې وژنې علت تر اوسه نه دی روښانه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي که د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له احتمالي کاندیدانو څخه د چا تعلیمي اسناد جعلي ثابت سي د کاندیدانو له لیست څخه به لرې سي. د دې کمیسیون غړي او ویاند نادر محسیني نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی به دا موضوع په جدي توګه وڅېړي.
طبیعي
هست اگر کسی اسناد را کرده و اسناد دی وی طبیعي خبر کسان چې خپل اسناد وړاندې کوي او که په هغه کې د درغلې امکان وي نو هغه به د کاندیدانو له لیست څخه لرې سي. مخکې تر دې د هرات د پوهنې ریاست ازادي راډیو ته ویلي چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر احتمالي کاندیدانو د 12 ټولګي د فراغت جعلي اسناد جوړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د ولایتي شوراګانو کاندیدان باید لږ تر لږه له 12 ټولګي څخه فارغ اوسي. او د کابل د امنیت قمانداني مسؤلین وایي چې د اختر د شپو ورځو په جریان کې د ښار د امنیت د خوندي کولو په هدف 4000 پولیس ګمارلي دي. د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر ظاهر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د امنیتي ګواښونو سره سره به دوی چاته اجازه ورنه کړي چې د دې ښار امنیت ګډوډ کړي. د تر دې دمه کورنۍ خبرونه فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
په مسکو کې د بهرنیو کډوالو پر ضد د تشدد په تازه پیښو کې د دوو پولیسو په ګډون 8 تنه روغتون ته لېږدول سوي دي. رپورټونه وایي په تیرو 3 کلونو کې په روسیه کې د بهرنیو کارګرانو پر ضد اعتراض د تشدد تر دې حده نه رسیدلی. د مسکو ښار په بیریلیو سیمه کې پر یو ګودام چې د منځنۍ اسیا او قفقاز د سیمې کارګرانو کار پکې کاوه د قهرجنو مظاهره کوونکو په حمله کې د اتو پولیسو په ګډون 23 تنه تر اوسه زخمیان شوي دي. د پنځشنبه په ورځ یو روسي هلک په مسکو کې ووژل شو چې مسولیت یې تر ډېره حده د قفقاز د هیوادونو پر یوه وګړي ورچول شوی دی. دې پیښې په ټوله روسیا کې د منځنۍ اسیا او قفقاز د هیوادونو د کارګرانو پر ضد احساسات زیات کړي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر ولادیمیر کولو کوستو پرون د خپلې ادارې د لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. د قانون د تنفیذ پر ټولو ځواکونو ژغ وکړ چې د سبزیجاتو ټول ګودامونه چې په روسیه کې د مسکو په ښار کې دي او هلته قانونی او غیر قانونی کارګران کار کوي وګوري او د مشکوک خاتل د پیدا کولو هڅه وکړي. د پرون په مسکو کې هیله څرګنده کړه چې د تشدد مخنیوي به وشي. دا وایي هیله لرم چې زموږ په دې کار به په ښار کې وضعیت سم سي. کنه نو تحریک کوونکي او سختدریزي کسان به حتمی د دغې موقع څخه د ځوانانو د راغونډولو او د داسې یو قضاوت لپاره سو استفاده وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي. د مسکو پولیسو پرون د وضعیت د کنټرول په خاطر 400 اعتراض کوونکي د لنډې مودې لپاره توقف کړي هم. د روسیې د مفتیانو د شورا مرستیال د ښار پر ټولو ځوانانو پرون ژغ وکړ چې د وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی دی وکړي. په ماليزیا کې د استیناف یو محکمې نن حکم کړی چې غیر مسلمانان د الله د کلمې څخه کار نه سي اخیستلی. د ماليزیا یو ابتدایي محکمې په 2009 میلادي کال کې په ملایي ژبه د کاتولیکو عیسویانو یوې ورځپاڼې ته اجازه ورکړې وه چې د عیسویانو د عقیدې په اړه په متنونو کې د خدای د نوم لپاره د الله د کلمې څخه کار واخلي. خو هغه مهال د ماليزیا حکومت د محکمې د دې پریکړې پر ضد د استیناف غوښتنه کړې وه. حکومت اوس ټینګار کوي چې د الله ټکی باید د مسلمانانو لپاره ځانګړی شي، ځکه په غیر صورت کې د مسلمانانو ذهنونه ګډوډېدلی شي او د نورو عقایدو خلک کولای سي چې د دې مسلې څخه په استفاده مسلمانان نورو دینونو ته ور وبولي. خو د ماليزیا عیسوي ټولنه ادعا کوي چې څو پیړۍ یې د الله ټکی د دوی په متنونو کې کارول شوی او د محکمې نننۍ پریکړه د اقلیتونو پر حقونو تېری دی. د ماليزیا خلک اکثریت مسلمانان دي او وکیلانو ویلي چې د استیناف دغه حکم به سترې محکمې ته یوسي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لګاری نن خبرداري ورکړی چې کله امریکا د حکومت د پور اخیستلو اندازه چې راتلونکي پنځمبه ورسته نیټه ده لوړ نشي، نړیوال اقتصاد ته به سخت ضربه ورکړي. کریستین لګاری پروند امریکا ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
If there is that degree of disruption
دا وایي کچیرې د امریکا په لوري کې دومره بې باوري، بې ثباتي او زیان وینو د ټولې نړۍ لپاره د سترې ضربې معنا لري او دا خطر سته چې موږ یو اربیا اقتصادي رکود ته ولویږو. د حکومت د پور اخیستلو د مسلې په اړه د امریکا د سنا د اکثریت مشر او د جمهوری غوښتونکو مشر پرون خبرې سره وکړې او وروسته وویل سول چې دغه خبرې د رښتینی ماهیت درلودونکې وې. او د نوبل د جایزو د سژنې لړۍ په پای کې بنند د اقتصاد په برخه کې د دغه معتبر جایزې ګټونکو اعلان سي. د جایزې لپاره په کاندیدانو کې د امریکا د هارورد پوهنتون اقتصاد پوه پاول روبرت او د امریکا د نیویورک پوهنتون یو اقتصاد پوه پاول رومر شامل دي. د اقتصاد برخه کې د نوبل د جایزه د الفرد نوبل په یاد د نوبل د اصلي جایزو په منځ کې نه ده شامله، بلکې په 1988 میلادي کال کې د سویډن د مرکزی بانک په ملاتړ دغه جایزه د نوبل د جایزو لسته ورزیاته شوې ده.
خبرونه مولا ازاده رادیو نه اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د لوی اختر په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګ به واوري چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د شمیر د کمول لپاره د شخړو د حل د کمیسیون لخوا ټاکل شوی شورا وایي چې یو شمیر کاندیدان له خپلې کاندیداتورۍ څخه د تیرېدو خبرې کوي. په ګردیز ملکی روغتون کې یو ځانمرګی برید شوی. دا چې ځانمرګی تر روغتونه څنګه ورسید په دې اړه به له ګردیز څخه رپورټ درکو. تیره شپه ناوخته د فراه ولایت په ښار کې وی چاودنې له امله 15 کسانو ته مرګ شو. په وخت دا په بلخ کې هم د نامنوی پیښې رامنځته شوې دي چې په اړه یې رپورټ لرو. نور رپورټونه به هم ولرو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. دوستانو تاسو مغه غل ازاده رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې د ازاده رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو ل شپګنوي واوري او په خارونو کې نو په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو بیا چې هر شی زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاره هم په مستقیمه توګه اوریدل شئ او هم زموږ مطالب خبرونه او ریپورتونه له متنونو او عکسونو سره کتلای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازاده رادیو ټکه کام یا ازاده رادیو ټکه اورګ. د افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د دې شورا چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې همداراز د جګړې له ټولو خواوو وغوښتل چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې د پوځي عملیات نه کوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې هم وایي چې دوی به د اختر په ورځو کې تر هغو پوځي عملیات ونه کړي تر هغو چې د خلکو د امنیت له خطر سره مخ شوی نه وي. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورټ راکړي.
د سولې عالی شورا د اختر په مناسبت یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو د سولې غږ وکړ او په جګړه کې له ټولو ښکېلو خوا وغوښتل چې د اختر د ورځو په اوږدو کې پوځي عملیات ودروي. د لوی اختر په مناسبت افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په ځانګړي ډول له وسلوال طالبانو، افغان او بهرنیو ځواکونو څخه وکړه. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د خوشحالۍ په دغو ورځو کې دي د افغانانو وینه نه تویږي او خوښي باید په غم بدله نه سي.
تنه د جنگ د ټولو طرفونو نه داده چې د افغانانو د خوشحالي د غورځي په ویر او ماتم باندې بدلی نه کی. په دې ورځو کې هیڅ یو افغان او نه وجل شي د هیڅ یو لوري نه. دا زمونږ جدي غوښتنه ده. خدای دې وکړي چې ټول طرفونه دې ته اعتنا وکړي او په دې ورځو کې د عملیاتونو، د جنگ نه، د انتحاري حملو او انفجاراتونو، وایي بمباریونو، د هر نوع عملیاتونو خودداري وکړي.
د سولې عالی شورا پر وسلوالو مخالفینو دا غږ هم وکړ چې له جګړې څخه پر شا سي او د سولې له بهیر سره یوځای سي. خو دا لمړی تل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم افغان ولسمشر حمید کرزي او د شورا په وار وار دا غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونامه هم د لوی اختر په مناسبت هیله کړې چې دا ورځ به پر افغانانو په خوشي او سولتي رسي. خو د وسلوال طالبانو مشر ملا محمد عمر بیا د لوی اختر په خاطر په خپل پیغام کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت یرغل بللې او د وسلوال مبارزې پر دوام ټینګار کړی دی. همدارنګه نوموړي په دې پیغام کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کولو او هم د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو مخالفت کړی. د تیر لوی اختر په لومړۍ ورځ د فاریاب د مرکز میمنیا شهر په ادګا جماعت کې په یو ځانوژن کې حمله کې 40 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان وو. خدای واز د تیر کال اختر نو، بلکې تر دې په مخکنی اخترونو کې هم خلک دغه ډول خونړی پیر شاهدان وو. د سولې عالی شورا د غوښتنه چې افغان او بهرنی ځواکونه دي د اختر په ورځو کې پوځي عملیات نه کوي د دفاع له وزارت شریک کړه. د دفاع وزارت د ویان مرسل جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه به بل ضرورت هیڅ وخت په عملیات ونه کې. شغلی وزیر وایي د خلکو امنیت ساتل هم لوی مجبوریت او مسؤلیت دی.
په هیڅ وخت کې زمونږ د ملي اردو جستامونه په ټولو ولایتو کې، په ټولو سیمو کې داسې کوم عمل ته لاس نه اچي چې خدا نه خواسته هغه د خلکو د اذیت سبب شي. د اختر په ورځو کې او حتی چې د اختر ورځې نه وي، په هغه صورت کې په هغه سیمو کې چې امنیت دی، اول تر امنیتي تهدیدونه نشته، د دفاع وزارت هیڅ وخت هلته عملیات نه کوي. په کومو سیمو کې چې امنیت وي، دفاع وزارت دا ځانته حق نه ورکوي چې هلته عملیات وکړي.
د افغان ولس خوشتنه هم دا ده چې په دې هیواد کې د جګړې ټولې خواوې دي یوازې د دې لوی اختر په خاطر اوربند نه کوي، بلکې د تل لپاره دي له جګړې لاس واخلي. سږنی اختر هم په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې جګړه دوام لري او خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیږي. د چارو څېړونکي هم په افغانستان کې د ثبات او امن د ټینګښت یوازینۍ لاره د سولې خبرې بولي. خو په دې وروستیو کې له وسلوال طالبانو سره د سولې هڅې بیرته ټکنۍ شوې دي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د شمیر د کمولو لپاره د شخړو د هواري د کمیسیون لخوا ټاکل شوی شورا وایي چې یو شمیر کاندیدانو سره د کاندیداتورۍ څخه د تیرېدو خبرې کړې. دغه شورا غړي او د ولسمشر سلاکار اسدالله وفا ویلي چې په دې اړه له کاندیدانو سره خبرې لا هم دوام لري. حمیده هارون عثمان په رپورت کې نور تفصیل راکړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدانو د شمیر د کمولو لپاره د شخړو د حل د کمیسیون لخوا ټاکل شوی شورا وایي لزینو کاندیدانو سره یې کتلي تر څو خپل کاندیداتوري تیر شي. د دې شورا غړی او دولسمشر سلاکار اسد الله وفا وایي چې له ځینو کاندیدانو سره د دغه شورا تر لومړۍ ناستې وروسته یو شمېر کاندیدان دې ته لیوال دي چې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي.
یو جدال سره مقتل دی او باید په مجموع کې تو ان چې موږ تقریبا شین چراغ لګولی دی. خبره سره څه ویل شي مثلا یا فیزو شپږ سره یو ځای شي یا یو بل سره تیر شي دا شي یو څه اندازه مستوی شین چراغ لګولی دی. خدا کار غواړي دا خو نو په یو ورځ په دوه ورځو نه کیږي. دا هر خواري خپل دی او یو یو لکاته راټول کړی دی او لس لکاوانی په بانک ته ول کړی دی. دی مخفل سلام مشوره لري او معاونان لري او
وروسته تر هغه چې ویشتو کسانو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ د حال منازعاتو کمیسیون اعلان وکړ چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 15 کسه سپینګیری او مخاور د دې لپاره ګمارل شوي چې له کاندیدانو سره تر خبرو وروسته دی د هغوی شمیر څه ناڅه تر شپږو کسانو پورې راټیټ کړي. د دې شورا غړي وایي چې دوی خپلې هڅې په مستقله توګه پر مخ وړي او په دولت پورې اړه نه لري. دوی وایي چې د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی د انتخاباتو لګښت پورته بیایي او خلک هم د رای ورکولو په وخت کې له ستونزو سره مخ کوي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی ښایي د جمهوری ریاست انتخابات دویم دور ته بوزي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د دلاغا کوهدامني په نوم یو کس د احتمالي کاندیدانو له لست څخه لرې شوی ځکه شرایط نه دي پوره کړي. خو بلخوا د دوشنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یو کاندید انوارالحق هادي خبریالانو ته وویل چې د داسې یو کمیسیون جوړېدو ته هغه هم چې دولت پکې رول ولري اړتیا نشته. هادي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی به د چا په ګټه تیر نشي.
خواهش ما ایست که دیگر کاندیدام اگر
زموش غوښتنه دا ده چې که نور کاندیدان هم از موږ سره هم نظر وي، کاندیداتوري قوي نه وي او د انصراف په فکر کوي، موږ غواړو چې له هغوی سره همکار وسو تر څو یو قوي ټیم جوړ کړو. خو زه په خپله هیڅ په دې فکر کې نه یم چې بل چاته دې له خپلې کاندیدۍ تیر سم.
په هیڅ صورت په فکر یې نیستم چې برای دیگر کس کاندیداتوري خود بگذارم.
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د ورې د میاشتې په 14 نیټه وشي. ډېر شمېر خلک په دې باور دي چې د دغه څوکۍ لپاره د ویشتو تنو کاندیدانو نوم ثبتول به خامخا په انتخاباتي سیالیو او رایې اچونې کې خلک له ستونزو سره مخ کړي.
ما موریدل چې د افغانستان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدانو د شمیر د کمول لپاره د شخړو د هواري د کمیسون لخوا ټاکل شوی شورا وایي چې یو شمیر کاندیدانو سره یې له خپلې کاندیداتورۍ څخه د تیرېدو په اړه خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د جمهور ریاست انتخابات را نږدې شوي او کمپاینونه به هم په رسمي ډول پیل شي، په ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر او فیسبوک کې د کاندیدانو په ګټه یا هم مخالفت کمپاینونه او تبلیغات پیل شوي. له شک پرته چې په دې منځ کې به د اشخاصو سپکاوی هم کېږي، د مخابراتو وزارت وایي په میاشت کې د اشخاصو د سپکاوي 2-3 قضیې ورته راځي چې دوی په قانوني لحاظ تعقیبوي. د چې په دې برخه کې د معلوماتي ټکنالوژۍ ماهران نور سوایی د سالم احمد صالح په ریپورت کې وایي.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال دورې همار پر شپږسمه کېږي. د دغه انتخاباتو لپاره کمپاینونه هم په رسمي ډول نه دی پیل شوی، خو په ټویټر او فیسبوک کې د کاندیدانو پلویان او مخالفان تر پخوا ډیر فعال شوي دي. دوی چې ډیره برخه ځوانان دي یا د کوم مشخص کاندید په پلوي یا هم مخالفت لیکنی او تبصری کوي. د ځوانانو د یوې ټولنې مشر ایمل اشرتی امرخیل وایي په ټولنیزو شبکو کې دغه ډول فعالیت په دې وروستیو ورځو کې خورا زیات شوی.
نو زیاتره وخت زه مصروف یم، د په غیر رسمي وخت کې د خپل فعالیتونو د فیسبوک له لارې تعقیبوم او ډېر فعال یم. نور ځوانان او نور شبکې هم ګورم چې مصروف دي او زیاتره اوس د انټرنیټ شبکه راته او ټولنیزو شبکه راته په ډېره چټکه د نړۍ له هر ګوټ ورنه چې خبر شي، خصوصا خاص ځوانه طبقه ډېر ژر خبرېږي. منفي بودونه هم لري، مثبت بودونه هم لري او مثبت بودونه دغه دي چې حالاتو نه ځان خبرېږي.
په ټولنیزو شبکو کې یو له فعالانو نصرت الله الهام دی. دی وایي په فیسبوک کې د کاندیدانو په پلوي چې ځوانان کمپاین کوي زیات مهال رسمي بڼه نه لري، بلکې ځینې ځوانان د کاندیدانو پروګرامونو ته په پام سره د کمپاین هڅه کوي.
کمپاینونه خو مختلف قسمه په فیسبوک کې روان دي. ځینې خلک چې دي هغوی کوم رسمي کمپاینران نه دي د کاندیدانو د خوانه، بس صرف هغه د خپل احساس له مخې یو کاندید سره د دوی غواړي چې هغه ته رایه ورکړي، نو بس د هغه لپاره غیر مستقیم کمپاین کوي. یو مستقیم کمپاینونه دي که څنګه چې هغه په پوسټرونو لارې په بازار کې په نور ځایونو کې د تصویرونو د لارې هم کیږي، خو که په هماغه بڼه باندې په فیسبوک کې هم وشي، یو څوک رسمي خپل د کمپاین پاڼه ولري، ډېر بد به ښکاره نه شي که مستقیم کمپاین وکړي.
د پنځه کاله مخکې انتخاباتو په پرتله سږ کال په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو فعالیت او حضور زیات شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د افغانستان د نفوس 7% چې 2 میلیونه کسان کیږي د انټرنیټ له خدماتو استفاده کوي. په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی د یوې خصوصي ادارې مشر عمر منصور انصاری چې زیاته موده یې د ټکنالوژي د اړوندو موضوعاتو یو مجله هم چلوله وایي، هغه تبلیغات چې په ټولنیزو رسنیو کې کیږي د کارونکو پر ذهنونو کافي تاثیر کوي.
که څه هم انټرنیټ ډېر عام نه دی په افغانستان کې، خو کوم خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري او ټولنیزې رسنۍ فیسبوک، ټویټر او دی په دې باندې کافي تاثیر لري. ټولنیزې رسنۍ د لارې د کمپاینونو او د پیغامونو خپرول، بیا دوی په خپله ټولنې د نورو افرادو سره تماس لري، تر یو څه حد پورې کولی شي چې دوی تاثیر ولري په عمومي د خلکو په ذهنیتونو په جوړولو باندې.
په افغانستان کې مخکې د ګوتو په شمار ویب سایټونه و چې یوازې یو څو یې د بحثونو فرمونه درلودل، خو اوس ټولنیزې شبکې د پرانیستو بحثونو په یوه ډګر بدلې سوي دي. دوانان چې هر څه زړه وغواړي لیکلی او هر څه شریکولی سي. افغان لیکوال او په ټولنیزو شبکو کې فعال نصرت الله الهام وایي دغه ډول بحثونه ګټور تاثیرات لري.
دغه بحثونه ګټور دي ځکه چې کېدای شي د ډیرو خلکو نظرونه بدل شي. هغه کاندید چې هغه په رښتیا هم زمونږ د ملت زمونږ د وطن په درد خوري او په ګټه یې وي، دغه لپاره یو زمینه سازي په فیسبوک کې وشي، یو لویه زمینه سازي وشي، طرفداران زیات شي، رای ورکوونکي زیات شي.
خو د پرانیستو بحثونو یوه ستونزه دا وي چې هر څوک هر څه ویلی او لیکلی سي. د ځینو په باور د ټولنیزو شبکو د کارونې اخلاق په بشپړه توګه نه مراعاتېږي. د شخصیتونو سپکاوی هم تر پخوا ساده سوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې د آی ټی د برخې عمومي رئیس ایمل مرجان وایي دغه وزارت د هغو کسانو په وړاندې اقدامات کوي چې اشخاصو ته په ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو کې سپکاوی کوي.
اطلاعات و کلتور وزارت مسئول ده د چاپی او الکترونیکی خبرونو او یا رسنیو مسئولیت دوی سره ده. کله هم چې دغسې یو واقع رامنځته کېږي، اطلاعات و کلتور وزارت تصمیم نیسي او یو غوی بیا مونږ ته احوال راکړي چې دغه ویب سایټ د دغو اصولو خلاف چلی ده. مونږ څه کوو؟ هغه ویب سایټ په داخل د افغانستان کې بندوو تر هغه وخت پورې چې بیا هم اطلاعات و کلتور وزارت بیرته مونږ ته احوال نه راکړی. بله برخه ده که د فیسبوک مسایل، په فیسبوک کې بعضې شخصي پاڼې، هغه شخصي پاڼو کې د چا عکسونه اچول کېږي یا د چا په نامه ویب سایټ د پاڼه جوړه شوي، نو بیا هغه کسان راسن مخابراتو وزارت کې مونږ د معلوماتو د امنیت یو ریاست لرو، یوغوی ته دوی عریضه وړاندې کوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په میاشت کې په انټرنیټ کې د اشخاصو د سپکاوي 2-3 قضیې ورته راځي او دوی په جدیت سره څیړي. افغان لیکوال او فعال نصرت الله الهام وایي د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال د سرغړونو او درغلیو په افشا کولو کې هم ټولنیز رسنۍ لکه ټویټر او فیسبوک مهم رول لوبولی سي.
په عمومي ډول باندې بغیر د انتخاباتو نه کوم غا ورځو، ځینې وخت په فیسبوک کې ځینې اوازې خپریږي. دقیق معلومات نه صرف د یو چا د بدنامولو لپاره یو کار ترسره کیږي یا یو خبره کیږي یا یو داسې جعلي رپورټ خپریږي چې هغه په کومه رسمي بڼه کې نه راغلی، بلکې د یو فیسبوک د یو فیک اکاونټ نه یا د یوې پاڼې نه خپریږي. هغه بیا سړی معلومولی شي چې دا څنګه دی. خو فیسبوک زیاتره د فاسدو چارواکو لپاره، زه څومره خبر شوی یم، د فاسدو چارواکو لپاره، دغه خلکو لپاره چې هغه په فساد کې ښکیل دي، د هغوی لپاره غټ سرخوږی فیسبوک دی، ځکه چې سړی نه دی معلوم چې د کوم خوانه دغه معلومات دوی ترلاسه کړي دي، خو په فیسبوک باندې خپاره شوي او په هغې باندې بیا خلک تبصرې هم کوي. نو د انتخاباتو په اړه هم فکر کوم چې کیدای شي چې خلک ویډیوګانې واخلي، تصویرونه واخلي. دا تصویران او ویډیوګانې چې دقیقې وي او جعلي نه وي، فیسبوک دا کار ډېر ښه کولی شي.
د انتخاباتو په درشل کې ګڼو سیاستوالو له دې جملې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدانو په فیسبوک کې د مینوالو پاڼې یا فن پیج جوړ کړي او خپل سیاسي ایډیاوي او پروګرامونه له خپل مینوالو سره شریکوي او هڅه کوي زیات کسان دې ته وهڅوي چې رائے ورکړي. که په افغانستان کې له ټولنیزو آنلاین شبکو استفاده له نورې نړۍ سره پرتله سي څه نیمګړتیاوې لري؟ دغه پوښتنه مې د معلوماتي ټکنالوژۍ د یوې خصوصي ادارې له مسؤل عمر منصور انصاري څخه وکړه.
د کې نور نړۍ دې اوږده تجربه لري د هغوی د پیغامونو یا میسجنګ طرز چې دی هغه د افغانستان نه فرق لري. هغه ډېر لنډ او مستقیم چې هغه پیغام ورسوي او همدغسې یو ویبسایټ چې د اضافي معلوماتو لپاره خلکو ته د یو ریسورس یا مرجع په توګه کار ورکوي د هغې نه ډېره زیاته استفاده کوي.
دوستانو و موردل چې یو شمیر کاندیدان او د غوی پلویان څنګه په انټرنیټ کې له ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټوئیټر څخه کار اخلي. تاسو موږ غل آزادۍ رادیو ناوړي د
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان حکومت د تیر شنبې په ورځ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مقدماتي موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو د حکومتدان لطیف الله مسعود د نیولو په خاطر پر امریکایي پوځیانو سخت انتقاد کړی، ځکه افغان چارواکي وایي چې مسعود د سولې د هڅو په لړ کې د دوی په بلنه افغانستان ته راغلی و. له بلې خوا د طالبانو مشر د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی دفاعي تړون په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د حضور دوام او د پوځي اډو پاتې کېدو ته قانوني لار پرانیزي. په دې اړه مقدماتي موافقه د شنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري ترمنځ په کابل کې له اوږدو خبرو وروسته ترلاسه شوه، خو په پام کې ده چې دا موافقه د وروستي تصویب لپاره لوی جرګې ته وړاندې شي. ولسمشر حامد کرزي وویل د سند په مسوده کې د افغانستان په خاوره کې د تروریزم ضد پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د افغانستان د ملي حاکمیت د درناوي په برخه کې د دغه غوښتنې په پام کې نیول شوې دي، خو ښاغلي کرزي زیاته کړه چې د افغانستان له قوانینو سره سم د امریکایي سرتیرو د محاکمې په اړه پریکړه به لویه جرګه وکړي.
د خارجي قواو مسؤلیت د افغانستان د حکومت تر صلاحیت لوړه خبره ده، لهذا په دې کې مو بحث ورسره ونکړي او فیصله مو په دې مورد کې د افغانستان د خلکو ولوی جرګې ته پریښو.
افغان حکومت په پام کې لري چې لویه جرګه پر راتلونکو میاشت کې راوبولي، خو ولسمشر کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت مسله حل نشي، د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون ښایي ګرسره لاسلیک نشي. ولسمشر کرزي وویل امریکایي لوري ورسره منلې ده چې وروسته لدې به خپل سری پوځي عملیات نه کوي او د افغانانو د مسؤلیت په اړه دوی ته لیکلي سند سپارلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي په پرله پسې ډول د افغانستان له ملي حاکمیت څخه د سرغړونې په خاطر په امریکایي ځواکونو انتقاد کړی. افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان لطیف الله مسعود د نیولو په خاطر هم پر امریکایي پوځیانو سخت انتقاد کړی، ځکه افغان چارواکي وایي مسعود د سولې د هڅو په لړ کې د دوی په بلنه افغانستان ته راغلی و. لبلخوا د طالبانو مشر د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د جدي عواقب په اړه خبرداري ورکړی. مولا محمد عمر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې يرغلګر او متحدان یې باید په دې پوه شي چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک به د دوی لپاره ناوړه عواقب ولري. په دې پیغام کې چې د طالبانو په یو اړوند انټرنیټ پاڼه کې خبر شوی، مولا محمد عمر همداراز امریکا ته په افغانستان کې د پوځي اډو د جوړولو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې افغانان به دا اډې هیڅ کله هم ونه مني او د دوی جهاد به دوام وکړي.
و موردل چې د افغانستان حکومت د تیر شنبه په ورځ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مقدماتي موافقه په داسې حال کې وکړه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو د حکومتدان لطیف الله مسعود د نیولو په خاطر پر امریکایي پوځیانو سخت انتقاد کړی دی. تاسو موږ غل آزادۍ رادیو ناوړي. تیر شپه ناوخته د فراه ولایت په خار کې د یوې چاودنې له امله 15 کسانو ته مرګ شو. بل وخت امنیتي چارواکي وایي چې چاودنه د محلي پولیسو پر یو موټر شوې ده. احمد شاه فطرت نور تفصیل درولي.
دغه چاودنه د فراه د ښار د باغینو په سیمه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې یو ملکي وګړی ووژل شو او دوه پولیس د یو ملکي کس په ګډون ټپیان شول. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې د لاسي به مدف د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د محلي پولیسو موټرو چې د سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د والي د ویان په خبره چې لاسي بم د یو موټرسایکل چلوونکي لخوا غورځول شوی چې امنیتي ځواکونو یې د نیولو هڅې پیل کړې. په همدې حال کې فرای اوسیدونکي د اختر په ورځو کې د امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې ډېرې هلې ځلې وکړي تر څو دوی وکولی شي د اختر درې ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړي.
د امنیتي ارګانو سره دغه هیله لرو چې دغه امنیت وساتي او د ځوانانو سره دغه هیله لرو چې دوی د خپل قانون او نظم مراعات کړي. د خپل سربازانو شوشه برخورد
لبلې خو عبدالرحمن ژوندی د فراه ولایت د والي ویان وایي چې امنیتي ځواکونه په بشپړ توګه چمتووال لري چې د اختر په ورځو کې امنیت تامین کړي. پخوا به د فراه ولایت اوسیدونکي د اختر په ورځو کې ډېر لرې سیمو ته د تفریح لپاره تلل. په وروستیو کلونو کې یوازې اختر د ښار په دروازو کې لمانځل کېږي او د ناامنۍ له امله لرې ځایونو ته نشي تللی.
دوستانو له ګردیز او بلخ ولایتونو څخه هم د ناکراریو ریپورټونه لرو، خو مخکې تر هغې پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فرشته چلل سي ته راوړئ.
په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي کچیرې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په احتمالي کاندیدانو کې د چا تعلیمي اسناد جالی وي د کاندیدانو د لست څخه به یې نوم ویستل شي. د بګرام ولسوال وایي تېره شپه د بګرام په هوایي اډه راکټي حملې سوي، خو د نه دی ویلي چې په دغو حملو کې چا ته تلفات رسیدلي او یا نور تخریب رسیدلی کنه. د افغانستان د سولې عالي شورا د لوی اختر په مناسبت له سوالو مخالفینو غواړي چې د جګړې څخه خلاص واخلي او سوله وکړي. د دې شورا چارواکو ازادي راډیو ته وویل د جګړې له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې د پوځي عملیات نه کوي. په مسکو کې د بهرنیو کډوالو پر ضد د تشدد په تازه پیښو کې په دوو پولیسو په ګډون اته تنه په روغتون کې بستر شوي دي. رپورټونه وایي په تېرو دریو کلونو کې په روسیه کې د بهرنیو کارګرانو پر ضد اعتراض د تشدد تر دې حده نه رسیدلی. په مالیزیا کې د استیناف محکمې نن حکم کړی چې غیر مسلمانان د خدای پاک لپاره د الله کلمه نشي ویلای. د مالیزیا ابتدایي محکمې په 2009 کال کې په ملایي ژبه د کاتولیکو عیسویانو یوې ورځپاڼې ته اجازه ورکړې چې د خپلې عقیدې په اړه په متنونو کې د خدای پاک د نوم لپاره د الله د کلمې څخه کار واخلي. او د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګاری خبرداري ورکړی چې د امریکا د حکومت د پور اخیستلو اندازه چې راتلونکي پنځشنبه وروستۍ نیټه ده کلوړه نشي نړیوال اقتصاد ته به سخته ضربه ورکړي.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. په ګردیز ملکی روغتون کې ځانمرګ برید شوی، خو په دې ځانمرګ برید پسې په لار کې به می چاودنه شوی او پولیسو روغتون ته د خواخوږۍ لمخې ناروغ رسولی و چې تداوی وشي. خو دې سړی ویل چې په روغتون برید کړي. نور حل سیمې زموږ همکار داوود تپان راکی.
دا پکتیا په مرکز ګردیز ملکی روغتون کې یو کس چې د روغتون په عاجله خونه کې د تداوی په مخه پروت و ځانمرګ برید کړی او چاته مرګ ژوبلان نه دا اړولې. دا پکتیا امنیتي چارواکو په خبره دغه کس چې د روغتون په عاجله خونه کې ځانمرګ برید کړی دی نن سهار وختي ګردیز ښار ته د ختیځ لوري څخه درننوتو په حال کې و. په لاره کې پسې چاودنه شوې وه او یو پښه او لاس یې پکې ژوبل شوي وو. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی وریاخیل وایي پولیسو د انساني خواخوږۍ او همدردۍ له مخې د مرستې په موخه روغتون ته راوړی و چې دلته یې په عاجله خونه کې ځان ته انفجار ورکړی. نوموړی وایي ځانمرګ بریدګر یوه جالي تذکیره لري چې د ننګرهار په بیسودو کې جوړه شوې، خو اصلن دی داسې نه ښکاري چې د هغه ولایت وي. د ده په خبره دغه ځانمرګ بریدګر د پولې له هغې بلې غاړې راوښتی او غوښتل یې نن په ګردیز ښار کې موټر بم ځانمرګ برید ترسره کړي. وریاخیل وایي له دغه ځانمرګ بریدګر سره موټر هم و چې د دوی د کنټرول او بررسۍ ټیمونه ورغلي دي او ګوري چې دغه موټر یا خونساو یا هم انفجار کړي.
یو لوی زمیزې پیښې نه مخنیوی وسو. هغه انتحار کوونکی چې تاسو ګورئ دی اصلا د ګردیز خواته نه په مزدا موټر کې جهال ته د پولیسو لخوانه چې موږ د اختر مناسبت باندې بازي چک پوینټونه لرو د چک پوینټ درولای دا د ځای سوې ده ورته سوې ده د یو لاس په سر دي چې د غلاس باندې کومباین مین زب زب کړو غیر کړای د جوړ کړای دوی د زمیت باندې سیم مین ده سربازانو ده رخصه ده اوس د شپخانی د ډاکټر سپی باندې کار کې دوه بوخو کې چې غیر کړای د ډاکټر سربانو د نور امنیتي پرسونل ته وټلې دي لو ټاکنه دوه واسکټ انفجار کړی چې پښ پښتونه د خپل مرسوې ده او نور چاته چې zarar نه سده شپخانی باز شي چې ماتسی وي دي
د ګردیز ملکی روغتون سر طبيب ډاکټر ایاګل پکتین د ځانمرګي بریدګر پاړه وای چې دوی د پولیسو لوري په ټپی حالت کې روغتون ته ورول شوی وو نو وړه وای چې دوی دغه کس د زخمونو په تداوی لګیاو چې له دوی څخه د اوبو پر لپسې غوښتنې کولې خو چې دوی د انور کړې خبرې کړې وي هغه په خپل جیبونو کې ګوتې وهلې او دوی ترې په تښته شوي او په عاجل خونه کې انفجار شوی وو
موږ په داسې حال کې چې دوی تم پنځمان کاوه د دې اوبو غوښتنه کوله کله چې موږ ویل چې اوبو نشو درکولای ځکه ته تشرمونو د شان چلاندې د خپل جیب ته لاس وروړ او موږ هم نه پیسې په عاجل او تاکي انفجار وسه څنګه چې مخکې موږ ویل د لوړاندې زخمي وو یو لاس
دا ځانور کې برید په داسې حال کې رامنځته شوی چې په عاجل خونه کې نه نور رزنی ناروغان وو او نه هم د ډاکټرانو له جملې هلته د برید پر مال څوک موجود وو خو ځینې ډاکټرانو چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ځانور کې بریدګر ترې په بار بار غوښتنه کړې چې ترې ووځي
دوستانو تاسو موږ غږ لازاده یې راډیو نورې په بلخ ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې تیر شپه د مزار شریف جوزجان په لویه لاره کې د غزمی پر مهال شپږتن مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله وختې د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه ریپورت راستولې
تیر شپه د بلخ او جوزجان په لویه لاره د چاربلاک ولسوالۍ په انګور باغ سیمه کې د غیر مسؤولو مسله کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې چې 15 دقیقې دوام درلود 15 تنه وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله وختیدا په اړه یې د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قدیری رسنوی ته وویل
در ساحه انګور باغ ولسوالۍ چاربلاک
د چاربلاک په انګورباغ سیمه کې پیښه رامنځته شوې او د جګړې په ترڅ کې یو تن مسله کس وژل شوی دی چې مړی د امنیت قومندانۍ مرکز سره انتقال او ترې یو کلشینکوف 15 د شاجور او دوه موبایل ترې ترلاسه شوی دی قادری وای د وژل شوی کس او نورو ټپیانو هویت تر اوسه په دقیق ډول نه دی څرګند چې دا کسان د دولت له مخالفینو څخه وو او یا که د غلا لپاره سرک تراوتی ول چې د پولیسو له غزمی سره په مصالحانه جګړه کې یو تن ووژل شو او د شپږو په شاوخوا کې نور کسان ټپیان دي قادری وای هنوس هم په سیمه کې امنیتي ځواکونه موجود دي او د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي قادری یې په اړه وویل
در ساحه عملیات جستجویی پیرامون
پسیمه که زموږ ځواکونه موجود دي او د یاد پیښې په اړه څېړنې روانې دي تر څو جرمینو شریکان هم د قانون منګولو ته وسپارو همدارنګه د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری د یوې اونۍ په ترڅ کې د پولیسو په لاس ته راوړنو رڼا واچوله او ویې ویل یو ټکسي موټر چلوونکی چې د هغه له وژنې وروسته یې غلو موټر له ځان سره وړی و وروسته له 4 ساعته قاتل د امنیتي ارګانونو لخوا ونیول شو او موټر یې هم بیرته د مقتول کورنۍ ته سپارلی دی او همدارنګه یو کس چې خپله مېرمن یې د تېرې اونۍ په جریان کې وژلې وه او فاریاب ته تښتېدلی و پولیس یې په نیولو بریالی شوي دي قادری وای چې الکولی مشروبات یې هم د مزار شریف په مختلفو سیمو کې کشف کړي او په اړوند یې 4 تنه هم نیولې دي
اضافه تر از 40 لیتر مشروبات الکولی
لا 40 لیتر ډیر الکولی مشروبات او هغه مواد چې د جوړونې لپاره پکې کارول کېدل مو تر لاسه کړي او عاملین یې هم د پولیس لخوا نیول شوي دي په داسې حال کې د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ مسؤلینو یو ناشناس جسد د مخالفو وسلوالو په نامه رسنیو ته وروښود چې د یاد راپور تر چمتو کېدو یې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی مجیب الرحمن حبیبزی ازادي راډیو مزار شریف
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ
دوستانو وس هم راځو ځوان فکر پروګرام ته
د ازادي رادیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو زه احمد شاه فطرتیم او په سلامونو سره مو دې خبرونه ته را بولم. د نړۍ په دیموکراتیکو نظامونو کې خلک د حکومت او دولت سره په ټولو چارو کې اړخ پر اړخ روان دي. په یولان تعریف کې ویلای شو چې دیموکراتیک نظامونه د خلکو لخوا پر خلکو باندې د حکومت کولو لپاره ټاکل کیږي، نو ځکه د ټولنې د وګړو مسؤلیت پکې ډیر دی. په ټولنه کې بیلابیل اقشار اوسېږي چې تر ټولو خوځنده او فعال قشر یې ځوانان دي. ځوانان د نړۍ په هیوادونو کې تل د خپل خلکو او حکومت څنګ ته ولاړ او په ټولو چارو کې ښکیل دي. په افغانستان کې ځوانانو ته د همکاري زمینه نه ده مساعده شوې او یا هم په ځینو مواردو کې ځوانانو عمدن نه دي غوښتي تر څو په ټولنیزو چارو کې د خلکو او دولت سره مرسته وکړي. د نن ورځې په ګردي میز کې پردې باز کوو چې د فراه ولایت د پشود ولسوالۍ د ځوانانو کمیټه څنګه کولای شي په ټولنیزو چارو کې د خلکو او دولت سره مرسته وکړي. ځوانان څنګه خپل د ټولنې ستونزې په ګوته کولای شي؟ تر اوسه د ځوانانو کړنې په دې اړه څنګه وي؟ ولې ځوانان تر اوسه په دې نه توانېدلي چې خپل د سیمې او محل ستونزې تر چارواکو ورسوي؟ دا په ټولیز ډول هغه موضوعګان دي چې نن دلته د ځوانانو سره پرې باز کوو. زموږ سره ګډونوال ځوان هر یو دي.
ریالی رهی د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ د ځوانانو رئیس.
الازاد فقیری ما د پشترود ولسوالۍ د مسعود کلی د ځوانانو رئیس.
رحمت الله جلالی د پشترود ولسوالۍ ځوانانو منشي.
له خپلو میلمنو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې ګډون کړی او ټولو ته ښه راغلاست وایم. رئیس صاحب، لومړی به ستاسو څخه شروع کړو چې ستاسو په اند ځوانانو په پشترود ولسوالۍ کې تر اوسه خپل د سیمې ستونزې د دولت سره شریکې کړي، تر کومه پورې اکثر معلومات؟
د لوی او مهربان خدای په نامه د هر څه د مخه خپل د مینې ډک او تاوده سلامونه ستاسو د رادیو کارکوونکو او د رادیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د دې نه وروسته څرنګه چې ځوانان په افغانستان کې د مختلف نو ستونزو سره مخامخ دي، په همدې اساس باندې تر نن ورځې پورې ځوانان هم په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپل عمده مشکلات یا ستونزې د دولت سره شریکې کړي یا د دولتي نهادونو سره شریکې کړي. دا ځکه چې زمينه هغوی ته نه ده مساعده. تر نن ورځې پورې دوی ته هیڅ زمينه نه ده مساعده سوې چې ځوانان دې وکولای شي د لوړ رتبه چارواکو سره د لیدنې کتنې وکړي او خپل هغه ستونزې چې د ولسوالۍ په سطحې لري یا د ولایت په سطحې یا ته د افغانستان په سطحه باندې هغه ستونزې لري، پر هغوی باندې تر اوسه پورې ځوانان نه دي توانېدلي. خوشحال کله چې د پشترو د ولسوالۍ د ځوانانو ټولنه جوړه شوې ده، تر نن د پورې تر یو حده پورې یو لړ ستونزې او مشکلات چې عمدترین مشکلات یې هغه بیکاري او بېوزلي او د ځوانانو اخته کېدل په موادو مخدرو د اړوندو چارواکو سره شریکې کړي دي. خو بدبختانه تر نن ورځې پورې هیڅ کوم نهاد د ځوانانو تر لاس نه دي نیولي او د ځوانانو سره هیڅ کومک نه دی کړی. که څه سوي دي څه ټوله د کاغذ پر مخ لیکل شوي، اما هیڅ عملي جامه نه درلودله. موږ په ډاډ سره ویلای شو که چیرې دولت د ځوانانو سره مرسته وکړي او کومک وکړي، د ځوانانو لاس ونیسي، ځوانان کولای شي چې په خپل منطقه یا محیط کې یو نوی خوځښت یا یو نوی ګام پورته کړي، تر څو د هر لحاظ د سواد د لحاظ څخه یا د علمي سطحې د لحاظ څخه او همدارنګه د امنیتي لحاظ څخه او داسې نورو لحاظونو کې ځوانان یو عمده قشر دی او کولای شي چې په خپلو ټولنو کې یو عام بدلون راولي.
مننه. الله ضرور ستاسو په اند څومره ځوانانو په ټولنیزو چارو کې یا خپل هغه د محیط مشکلات د دولت سره تر اوسه پورې شریک کړي، تاسو راضي یاست دې کچې نه کنه؟
نه خیر، ډېر راضي نه یم په دې خاطر سره چې دولت دومره پاملرنه نه ده کړې ځوانانو ته.
یعنی ځوانانو خپل ستونزې وړي بیا دولت
نه؟ بلې، همیشه ځوانان
نیمګړتیا
ایسته. بلې، نه همیشه ځوانانو خپل ستونزې دولت سره شریک کړي، ولې دولت دومره پاملرنه نه ده کړې؟ نو ځوانان همیشه یو لاس یو موټی دی، یو بل دی، نو ستونزې همیشه یو د بل سره شریکوي. د کاغذ پر مخې لیکي راستې د دولت سره شریکوي، اما دولت دومره پاملرنه نه کوي.
ځوانان ته څنګه مثلا خپل د محیط ستونزې راټولي، هغه میکانیزم یې څنګه دی چې دوی خپل ستونزې راټولي بیا دولت ته وړي؟
خو ځوانان ګوري ستونزې، خپل ستونزې ګوري، څه ستونزې لري، هر ستونزې چې لري هغه تر یو حده پورې چې امکان ولري نو هغه شریکوي دولت سره.
رحمت الله ورو کتاب سره وګرځو. ستاسو په اند ځوانان څنګه کولای شي چې خپل د محیط ستونزې په بهتره ډول راټولې کړي، د خلکو مشورې راټولې کړي او هغه ستونزې چې شته هغه دولت سره شریکې او په خپل یو د حل لاره ورته پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بښونې خدای په نامه. ځوانان کولای شي چې خپل په کرجاتو کې هماهنګي او ارتباطات ولري او دوی په افتوار باندې خپل پر ستونزو باندې غور وکړي او هغه ستونزې چې وری موجود دي روزانه یا فرې موجود لري هغه راټول کړي او دلته دولتي ارګانو ته معرفي کړي.
تروس پوری دا کار څومره سوی دی ساس په سیمه
موږ په سیمه کې دا کار تر ډیره حد سوی دی ولې دلته کوم ارګانو کوم نهادو ته چې موږ راغلو هغه زموږ پر پیشنهاد زموږ پر هغه مشکلاتو باندې غور نه دی کړی ول دا ټول کارونه چې سوی دي دا د کاغذ پر مخ باندې پاتې دی وادي را کړی دي عملي کارونه نه دي کړی
مشکل چیرې و علت چیرې یعنی ستاسو پیشنهادونه سم ودی نه دی منلي
خو بله زموږ پیشنهادونه ټول پر ځای دي ځکه چې اوس دا ټول ادارات چې دي حتی داخل دی هم نږدي ټول امنیتي ستونزې دي چې ولاړ شي تاسو چې د رئیس ته خواته معرفي نه سي خپل مشکل دی نه سي کولی چې هغه ارګان ته معرفي لکي څه موسسات وسي څه نور دغه ادارې وسي
مننه که تاسو راته ووایاست چې په خپل ځوانانو درست پورې څنګه خپل ستونزې راټولې کړي او څنګه یې د مقامات سره شریکې کړي دي
په عمومي صورت سره د پښتو رو د ولسوالۍ د ځوانانو ټولنه معمولا په دې هڅه کې ده چې د ځوانانو ستونزې او مشکلات سره راټول کړي او د دولتي نهادونو سره شریک کړي تر نن د ورځې پورې ډېر پرمختګونه هم سوي تر یوه وده پورې تاسې هم شاهد یاست چې د پښتو رو د ولسوالۍ د ځوانانو ټولنه خپل مشکلات معمولا د کنفرانسونو یا حتی د جلساتو په اثر باندې سره راټولوي هغه عمده ستونزې دي چې مخکې ما د ټول بیکاري او بېوزلۍ او د ځوانانو روزګاري په موادو مخدره باندې و دا ستونزې مشر راټولې کړې ده او د دولت د دولتي نهادونو سره مشارکې کړې ده تیر ورځ نه ابل ورځ د خپل څارندوالۍ کې مې یو څه کار درلودای زه تل مې څارندوالۍ په دروازه کې ولاړ یم دوه در اجازه ماته نه راګېځه څارندوالۍ ته نه نو زما خپل مشکل ورې راځه کنه نو چیرې بده د ځوانانو او ټولنې ته دوه در اجازه ورکړي چې خپل ستونزې او مشکلات دوی سره شریک یا د نورو نهادونو ټول دولتي نهادونه په هم دي شکل ده
یعنی تاسو خبر ده چې تر اوسه پورې دولت تاسو غوښتنې ته توجه نه
کوي نه نه کړی هیڅ پاملرنه نه کړی حتی زموږ سره موافق نه دی زموږ پر نظریات و زموږ د نظریاتو مخالف دی ځکه چې په هغه ځایونو کې چې موږ ته اجازه نه راکول کېږي همداسې اشخاص ناستدي چې هغه صرف د خپل هغه مقطعي هدف په خاطر سره ناستدي په هغه ځای کې چې دوی معرفي دي په همهغه ځای باندې ناستدي د هغوی فعالیت هیڅ چا نه دی لیدلی هیڅ چاته نه ځوانانو ته بلکې سپینګرو ته هیڅ خدمت نه دی کړی ځوانانو ته خدمت حتی ټولنې او اجتماع ته
څنګه کولای شي چې په خپل دولت متقاعد کو او څنګه کولای شي د دولت سره به تر همکاري وکړي نن څنګه کولای یعنی تاسو په نظر باید څه وځ مثلا د دولت یو بل شورا جوړ کړي تاسو ورته ځکه چې سوال یې ستو ده نه کیږي یا څنګه په به تر لا رسته چې
کچیره یو رسمي بڼه د ټولنې ته یا فرم صاحب د پښتو د ولسوالۍ ځوانانو ته یا د فراه ولایت د ځوانانو په سرتاسري شورا کې داسې رسمي بڼه پیدا شي چې حداقل هغه دوه غوندر تاثیر ولري کله چې څوک د یو ارګان مخ ته ځي هغه وکولای شي چې هغه ارګان ته داخل شي کله چې داخل شو اوس عمده ستونزه چیرې ده عمده مشکل دا دی ممکن هغه رئیس چې پر چوکۍ ناست دی هغه ډېر فعال سړی اوسي ډېر شکار وکړي اما اجازه نشته چې ته خپل ستونزه هغه ته وارده کړې په یو پیرهدار په دروازې کې ولاړ دی تاته اجازه نه درکوي ته خپل ستونزه نه رئیس خبر دی او نه ته نو که چیرې داسې کار وسي چې ځوانانو ته اجازه ورکول سي چې د دولتي چارواکو سره لیدنه وکړي د نږدې سره کښېني پر مشکلاتو باندې بحث وکړي بررسي وکړي پر مشکلاتو باندې زه یعنې د دولت او د
غونډې ونیول سي څنګه د ادارا ترمنځ
تقریبا دا هم تر یو حد پورې کامیاب و پروسه ده او کولای شي چې د غونډو په اثر باندې دغه ټولنه یا فر مثال ځوانان معرفي سو هغه دولتي چارواکو ته کېدای شي چې یو وخت نه یو وخت هم هغه شوبې ته د آینده لپاره ځوانان کم ستونز لري چې ولاړ شي د هغه سابقه شناخت یا روابط پر اساس باندې وکولای شي چې دغه سره مشخصه
ځوانان څنګه کولای شي د دولت سره په ځینو چارو کې مرسته وکړي مثلا په یو کلی کې مشکل سره اداره پالولو کې یا په نورو مسایلو کې څومره
ښه مخکې مفتوز وویل ځوانان د جامع د ستون فقرات یا د ملا د تیر په شان بڼه لري که چیرې د ځوانانو خواهشات د دولت د دولت چارواک دولتي چارواکو له خوا څخه برآورده سي زه په دې باندې اطمینان لرم چې ځوانان هم تر هر نوع همکاري به دوی تدبیري عامه همکاري به د دولت چارواکو سره کوي او دغه معزلي یا دغه ستونزې چې نن ورځ په افغانستان کې وجود لري د همدغه ګډې امانګه یا د ګډې پالیسۍ پر اثر باندې کولای شي چې دا مشکلات ټول حل شي
مننه تاسو ته هم راګرځ علاده درو رکته است وای چې د تاسو په نظر څنګه ځوانان کولای شي دولت سره خپل په موید کې مرسته وکړي په ټولنیز چارو کې چې دولت سره مرسته وکړي هغه شریکي نور څه کولای شي ځوانان دولت سره مرسته
وکړي دولت باید ځوانان سره مرسته وکړي
چې دواړه طرف
دواړه طرف باید ځوانان لاس ونیسي تر هغه وخت چې دولت د ځوانان لاس ونیسي ځوانان
پر لارې نه کې ځوانان بیرته نه شوی دولت سره لاس ونیسي. اول باید دولت کوشش وکړي، تلاش وکړي، پسې ځوانان تلاش وکړي چې دولت سره مرسته وکړي.
یعنی مثلا که داسې ووایي چې نسي کولی ځوانان ټولنې جوړې کړي، تاسو ټولنه لرې هلته، خپله ټولنه مثلا ځوانانو سره راټول کړي، یو ابتکار وکړي، یو په خپله یو رضاکارانه کار وکړي دولت. مثلا یو سړک د یو کلي تر بل کلي خراب دی نه، که ځوانان دغه احساس د وطن دوستي ولري، کولی شي دا سړک راته جوړ کړي د یو اشر په ډول، دا په خپله دولت سره یو مرسته ده. یا په یو کلي کې یو لوی ستونزه ده، مثلا اتحاد یو غټ ستونزه ده نه، دا کولی شي چې هلکي په دې چارو کې څنګه ځوانان مرسته کولی شي، مثلا ځوانان د اتحاد څخه راوګرځي، دا په خپله یو لوی مرسته ده.
بله، ځوانان زموږ د ټولنې ځوانان چې دي، ځوانان چې په راس کې قرار لري، ډېر فعال ځوانان دي، سوادار ځوانان دي او هوښیار، ډېر فعال هوښیار ځوانان دي. او بل مستوز د اقتصاد کچه کښته ده، دونه کچه ولاړه نه ده. مستوز ځوانان زیات ځوانان ایران ته ځي مسافرت کوي، د اقتصاد لپاره، اقتصاد ضعیف دی د پیسو لپاره. نو چیرې کولای شي چې د یو کلي څخه مثلا بل کلي ته د سړک چې کې وکاږي، نو دا خو هم کار
و. دا کارونه څه و؟ پخوا کې مثلا ډېر کارونه په شر د رضاکارانه ډول کېدل.
بله، پخوا د پخوا اوس اوس بل سیستم دی، اوس پخوا سیستم خو بل سیستم اوس
بل ځوانان هغه ځوانان دي، وطن هغه وطن دی.
نو ګورې، دز دز ځوانان دز دز زیات خلک، د افغانستان زیات خلک بعد مخلصي دي نه، بعد مخلصي. نو اقتصاد کاش هم ډېر ښه ده، نو یو هم ولورونه لړ دی، ګر زیات ځوانان چې شته وکي د ایران ته ورځي، دلته نه پاتېږي، په دې خاطر سره چې دلته نه کار شته، د کار زمینه ځوانان ته نه ده مساعده نه. نو بل مشکلاتونه، بل د کور سره مشکل لري، که چېرې دی مثلا لاړ شي څلور پنځه ورځې، لس ورځې، اشار ته لاړ شي، امکان لري د کور په کور کې مشکلات پیښ شي. نو باید دا کارونه خو د دولت وظیفه ده، دولت باید اوس مثلا مشتوز په ټوله فرا کې شاید دوی دانې شفخانې ولر د ترک احتیاط شفخانې نه، نو په دې تقریبا په زراو نفر متعدد ځوانان متعدد، باید شفخانې اضافه کړي، په هر ځای کې باید شفخانه وسي، د ترک احتیاط شفخانې وسي. هغه هم د ترک احتیاط شفخانې هم شته، ستون لري دغه دوه شفخانې، درې شفخانې شته، هغه هم په واسطه دي. هر ځوان چې متعدد وسي نه یږدي، په واسطه یږدي، چې واسطه ونه لري نه یږدي هلته. نو داخل دولت
تاسو په نظر عمده عامل چې تر اوسه پورې تاسو مخکې هم وویل چې ځوانان نه دي توانېدلي خپل ستونزې دولت سره شریکې، خپل د محیط ستونزې راواخلي، عمده عامل یا عمده دلیل یې څه شی دی؟
دلیل یې خو یو خو بې ثباتي ده، دلیل یې نو د سواد د کښتې کچه کښته ده، سواد نو بل اقتصاد یې ضعیف دی. نو دغه عمده عاملونه دي چې ځوانان
داسې خو نه چې تا مخکې هم وویل تاسو د خبر معلومېږي چې په ځوانانو کې احساس داسې نه وي چې دوی خپل د مهي ستونزې شریک کړي، یا احساس یې کم وي؟
نه نه نه، احساس ډېر احساس لري ځوانان، ډېر احساس لري، احساس لري، ولې زړونه یې مات دي، دا یو لوی عامل دی نه، زړونه یې مات دي، احساس لري، همیشه احساس لري ځوانان، قدرت لري، توان لري. ما مخکې هم ویلي دي، قدرت، توان لري ځوانان، ولې زړونه یې مات دي؟ باید داسې دولت داسې کار وکړي چې زړونه یې ترلاسه کړي، چې دا دولت په ځوانانو جوړیږي. صحیح ده، لکه ډېر مخکې رئیس صاحب وویل، ځوانان د ملا د تیر په شان دي نه. نو که چیرې د ستون د یو کور ستون مثلا ځوانان د ستون په شان دي، که ستون ونه لري کور نه درېږي. داس
که تاسو سره وګرځو چې ستاسو په اند ولې ځوانان نه دي توانېدلي چې په هغه خپل نقش چې په ټولنه او اجتماع کې لري په سمه توګه اجرا کړي، ستونزه چیرې ده؟ اصلي لامل یې څه شی دی؟
ځوانان خو همیشه کولی شي چې خپل ستونزې تر دولتي اداراتو پورې ورسوي. ولې دوی څو ځله دا خپل ستونزې تر دولتي اداراتو رسولې دي؟ ولې دوی کومه خاص توجه ورته نه کوي؟ په همدې خاطر ځوانان نو زړونه مات شوي دي همیشه، چې دوی وایي چې موږ ځو هلته د دولتي مقامات سره خپل ستونزې شریکوو، دوی یوازې همهغه د کاغذ پر مخ لیکي او دغسې پاتې دي. نو په دې خاطر ځوانان ډېر لیوالتیا نه لري چې د حکومت سره خپل اړیکې ټینګې کړي، ځکه چې د دوی کم کارونه کوي او د دوی سره سم لاس نه نیسي.
یعنی تاسو په نظر څه باید وسی؟ مثلا ځوانان څنګه کولی شي چې په بهتره توګه خپل د مهي ستونزې واخلي، دولت سره جرګه او دولت سره بهتر همکاري وکړي؟
اول مهمه خبر خو د امنیت ته، ځکه چې د پښتورو د امنیت اوس فعلا نسبتا ښه دی، ځکه چې ځوانان نسي کولی شي شاته راسي. هم تاسو خبره چې دوه ورځې مخکې د دغه ټیم پر برابر باندې واته ځوانان د طالبان له خوا څخه یو ورځ وو، ځکه چې اوس که طالبان په یو لاس سره په اتفاق سره دوی ټول سي او دوی راسي دلته د دولت سره خپل خبرې شریک کړي، بیا دوی نسي کولی شي په هغه ولسوالي او په هغه دغه کې بیا دغسې غونډې وکړي، ځوانان سره راټول سي، خپل د مشکلات پر برابر باندې خبرې وکړي. یو همدې علت همدا
یو مثلا به ټولنیز چارو کې فکر نکوم چې څوک مداخله وکړي. مثلا مخې ما مثال ورکړ، که ته ویاله یا یو ځای کاری چې هغه د یو مسجد جوړوي، نه د عام کارونه چې دي په دغسې چارو کې هم تر اوسه پورې ځوانانو کوم خاص کار نه دی کړی. زه فکر نه کوم په پښتو کړی، ولې نه دی کړی، علت یې څو؟
یو عمده علت یې خو دا دی چې مخکې الداد وویله چې د اقتصاد کچه کښته ده. یو هم ځوانان تر اوسه دومره توانایي او دغه نه لري چې دوی خاص وخت پرې وخت ولري چې دوی دې راسي د سړک پر برابر باندې دغسې کار وکړي، د مسجد پر برابر باندې کار وکړي. هغه کارونه خو صحیح دي چې په خوا کې کېله د اشر په توګه، او ځکه چې موږ دولت فعاله دولت دی، حکومت دولت لرو، چې تر څو چې دوی زموږ سره مالي مرسته ونه کړي، ځوانانو په خالي لاس نشي کولی چې سړک آباد کړي. ده
اوس تاسو څه فکر کوئ چې په خپله ځوانانو کې څومره احساس ته چې دولت سره مرسته وکړي، هغه احساس یې څومره سره
په ځوانانو کې؟ وطن پرستي ډېره ده، ځوانان ملي انګیزه لري، ځوانان همیشه غواړي چې خپل د وطن په آبادي او فشرت کې دوی سان واخلي. ولې دغه زمینه دوی ته نه ده؟ مسید مخکې هم وویل چې اوس موږ یو عمومي غونډه وکړو د پشترود په سطحه د ځوانانو، څه په ولسوالۍ کې جوړ کړو، څه په مسو کې. دا موږ ته ډېر امنیتي ستونزې جوړوي.
مننه. رئیس صاحب، ځوانان څنګه کولی شي په ټولنیزو چارو کې لا هم بهتره ونډه واخلي؟ لکه څنګه چې زه معلومات لرم، تاسو ټولنې ډېر کارونه کړي، فراز کې تاسو ډېر فعالیتونه مو کړي، خو بیا هم څنګه ځوانان کولی شي خپل د کلو په کچه باندې په ټولنیزو چارو کې برخه واخلي؟ ځینې ستونزې شته، مثلا که زه یادونه وکړم، یو دا دی چې په خپله فرهنګ هلته نشته چې کله چې ځوان خبرې کوي هیڅ مجله اجازه نه ورکړي. دا یو لویه ستونزه ده. بل نورې ستونزې هم شته چې ځینې ځوانان مثلا مشکلات لري، یا بې سواد نشي کولی خپل مشکلات شریک. خو بیا هم په دغسې یو ټولنه کې څنګه باید خپل نقش ادا کړي؟
عمده لاملونه د ځوانانو د پرمختګ باعث چې ګرځي، د نه پرمختګ باعث چې ګرځي، هغه همدا کارونه دي چې کم شوراګانې چې په کلیو کې جوړې شوې دي، د ځوانانو که څه هم هغوی ته لیوالتیا ښوولې ده او غوښتې دي چې د هغوی سره همکاري وکړي، خو بدبختانه هغه ستاسې په نظر باندې مشتاس هغه سابقه عنعنوي پروګرامونه تر نن ورځې پر مخ باندې چې نشه کېدلی ځوان خپل ستونزه د سپین ږیري مخ ته وړاندې کړي. کله چې وړاندې کوي هغه ته هغه سرزنش کېږي، کله سرزنش د سرزنش له خوا څخه هغه سقوطېږي، نور د منځه ځي، حتی خرابېږي، بلې لارې ته تا مخه کوي. ښه، ځوانان کولای شي چې تر یو حده پورې ځینې افتخاري کارونه هم وکړي، ځکه تاسو ته هم شاید معلوم اوسئ او نورو دولتي چارواکو ته هم معلوم اوسئ چې د ځوانانو ټولنه چې د پشت رود په ولسوالۍ کې جوړه شوې ده، ما مخکې څو ځلې نور هم یادونه کړې، په 1300 کال کې جوړه شوې، تر نن د پورې دغه ځوانان چې په راس کې قرار لري او د دغه شورا مشکلات د دولتي چارواکو سره خبروي یا شریکوي، دغه ځوانان تر نن د ورځې پورې بیا زور رضاکانه شکل په رضاکارانه شکل باندې خپل کار سرته رسوي. یعنی دوی د هیڅ نهاد له خوا څخه، کم اقتصادي ګټ دوی د هغه نهادونو له خوا څخه نه دي لیدلې، تر نن د پورې په خپل اقتصادي، خپل په شخصي اقتصاد باندې دوی پر مخ تللي دي او رضاکارانه کارونه کړي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو کولای شئ چې جاده جوړه کړئ، یا فرض مثال د مکتب په آبادولو کې، د مسجد په آبادولو کې ونډه واخلئ. تر یو حده پورې دا کارونه د ځوانانو په توان کې وجود لري. ممتاز ځینې ناامنۍ د دې باعث ګرځي چې هغه ځوانان نشي کولی چې پر هغه ستونزه باندې بحث وکړي، ځکه چې کچېرې ځوانان سره کښېني او د مکتب په آبادولو باندې پروګرام نیسي، هغه مخالف اپوزیسیون ته همداسې واضح کېږي چې دوی به زموږ پر ضد باندې کومه غونډه جوړه کړي او زموږ پر ضد به دوی ګام پورته کوي، در حال چې ځوانان د هغوی نه، ځوانان یو بې طرفه ارګان دی، نه د اپوزیسیون طرفدار دی او نه د دولت په دغه شکل، یو ټولنیز ارګان دی او د ټولنیز پر آبادولو باندې فعالیت لري.
مننه درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ښکاري د پروګرام روسي برخه ته رسیږي، اوس به د ځوانانو لنډ پیغامونه او خبرې ودرو چې دوی خپل لنډ پیغام ته تاسو ته وړاندې کړي، بیا به د خدای په امان وکړو. الله دې ورور تاسو وروستۍ خبره او پیغام به ځوانانو ته د دولت سره د همکاري په خاطر، د خلکو سره د همکاري په خاطر څه وي په خپل سیمه او کلی؟
بله، زما پیغام ځوانانو ته دا دی چې باید دولت سره لاس ونیسي، دولت سره همکاري وکړي، دولت هم چې نن داسې همکاري ورسره وکړي لاس ونیسي. ویل چې که چیرې ځوانان په دولت سره همکاري ونه کړي، دولت نه جوړېږي، مخصوص افغانستان په ځوانانو جوړېږي. باید ځوانان ډېر کوشش او تلاش وکړي، زیار وباسي، تر هغو چې افغانستان آباد.
رحمت الله ورور، ستاسو پیغام کوم؟
پیغام ټول ځوانانو ته دا دی چې نور دې د غفلت دغه څخه راپاڅي او خپل ارتباطات د دولت سره ونیسي او خپل هغه ستونزې چې دوی لري او هغه د دولت سره شریک کړي، خپل د وطن د آبادېدو او د انسترکشن په باره کې د ورورمانه اقدامات وکړي او هغه مشکلات چې دوی لري تر حکومتي نهادو پورې دوباره سي.
مننه رئیس صاحب، تاسو ورسته خبره ما خو بیا به مخه شو.
زه د پښتو را د ولسوالۍ پر ټولو ځوانانو باندې غږ کوم، هر هغه ستونزې چې دي که غټې دي که کوچنۍ دي، هغه د پلومړي قدم کې زموږ د ټولنې سره شریک کړئ. زموږ ټولنه به هغه دوغندر وړتیا زموږ په ټولنه کې وجود لري چې موږ یې د دولتي چارواکو سره شریک کړو. دا چې دولتي چارواکي بیا د هغوی سره همکاري کوي که نه کوي، یعنې تر یو حده پورې موږ اطمینان هم ورکوو چې دوی سره همکاري کوي، داسې او په ځینو برخو کې د ځوانانو سره همکاري کوي. زما پیغام د پښتو د ولسوالۍ ټولو ځوانانو ته دا ده چې په خپل منځ کې انسان دوستی او همدارنګه صلح دوستی او وطن پرستی د ژوندۍ وساتئ، لکه په صابر کې چې مشتاسو میکونه او بیان وساتلې. دوی د خپل منځ کې اتفاق و اتحاد ورورولۍ رامنځته راولي، او هر ستونزې چې لري هغه د دولتي چارواکو سره بدون کمډاره شریکې کې کیدای شي چې دولت د هغوی سره همکاري وکړي او دا ستونزې برآورده کړي.
له خپلو درنو او ځوانو او شاغلو مېلمنو څخه ډېره مننه کواري او توریالۍ رهي د پشرود ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر همداشان الاداد ورور او رحمت الله ورور، ستاسو څخه مننه کوي چې زموږ په بحث کې مو ګډون وکړئ. درنو اورېدونکو، تر بل بحث چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، مخه ښه کوو.
ټولنیزی شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.